دا مشاله دی دا محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې ز ګل آیاز او شاین بنهره ترته هر کړی وای په روانه غړې کې د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنه تفسیر هم درخورو د خبرونه په دوه مینمای کې دوه اونیزي خبرونه سروې او ټولنیزي شبکې او سفګریزي هم درو خو اول خبرونه له شاین بنهره یو
په اسلام آباد کې چین پاکستان او افغانستان د بارنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پیل کیږي. د چین پاکستان د اقتصادي رهدارې په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د سی پی اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ده. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه په بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ په دغه خبرو کې د سیمې پر امنیت، د افغانستان د سولې پر عمل، د ترهګرۍ ضد مبارزې او په اقتصادي او تجارتي مسلو بحثونه کیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بارنو چارو وزیر وانگ یی با د خپل خپل پلاوی مشري کوي. د یادمنو وردا چې د خبرو د لړۍ لومړی پړاو په 2015 کال کې په بیجینګ کې او دویم پړاو په 2018 کال کې په کابل کې شوی وو. بلخوا د امریکا د پوز د مرکزی کمانډې مشر کماندان جنرال کینټ مکنزی له اولس کسیز پلاوی سره نن پاکستان ته رسیدلی او هلته به له لوړ پوړو پوځي او ولسي چارواکو سره د امریکا او پاکستان په دو اړخیزه اړیکه او د افغان سول او په افغان سوله خبرې کوي. د چین پاکستان د اقتصادي رهدارې په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو غړي تور لګی چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لوی اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی دی. تیر مخام د پارلماني کمیټې یو غړي په قومي اسمبلی کې د بنو استازي زاهد اکرم خان دورانی وویل دوی د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د جوړولو مخالفت کوي.
آلریډي مونږ پارلماني کمیټه شته دلته او مختلف منیسټریان هم دي لګیا دي. نو مونږ ټولو کوشن کوو کدا کمیټه تاسو جوړه کې او یو چیئرمین د دې هیډ وی چې په کې خود څلور ور صوبې نمائندګي ده. دا به څنګه چې یو چیئرمین به فیصله کوي چې نوې لوکیشن کې د کارو کېلتا.
بلخوا د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ارباب شیرعلي مشال لیډو ته ویلي چې کمیټې د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د پرانستلو حکومتي وړاندیز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او د ګندارا آرټ نمونې بیرته خپلې صوبې ل راوړي. د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد بیگا مشال لیډو ته ویل چې د ټکسلا، لاهور، کراچۍ او اسلام آباد په موزیمونو کې د خیبر پختونخوا 3,150 لرغونی آثار پراته دي چې د راوړلو لپاره هڅه کوي. ڈاکٹر عبدالصمد وایی د پاکستان پین کې د 13 ترمیم تر مخه خیبر پختونخوا د حق لري چې په نورو صوبو او ښارونو کې پراته خپل تاریخي او لرغونی آثار بیرته خپل موزیمونو لراوړي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر ولیکل چې دوی د جمعې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې خېوې او پرمختګ پکې شوې دي. خو امریکایي پلاوی په دې اړه تر اوسه سنې دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره تر نهم پړو خبرو وروسته د تیر ګل په ورس کابل ته تللی وو او د طالبانو سره د هوکړه لیک د مسودې متن یې له افغان مشرانو سره شریک کړی وو. افغان حکومت یې په اړه اندېښنه وښود او خلیلزاد وروسته لاغې بیرته د طالب پلاوی سره د خبرو په هدف قطر ته لاړ. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یوه تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یوه خطرناکه کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر تیره ورځ د مشال لیډو له مرکزي څانګې سره په یو مرکه کې ویلي دا یو خطرناک او نقصانی تړون دی. او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ده. د ایران د اټومي ایجنسۍ یو ویان بهروز کمال وندی نن ویلي ایران په خپلو سینټریفیوژونو کې د یورینیم ګیس ورټومبل پیل کړي دي. د رویټرز خبرې یو راپور په اساس کمال وندی په ټلویزیون په وینا کې زیاته کړې ایران د سینټریفیوژو ته اړتیا نه لري خو جوړول یې د دوی د ادارو په ایجنډا کې دي. دا و د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه غسل کیږي او په 1.50 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپیه 50 پیسې او په 1.90 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه 50 پیسې او په 1.20 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه 40 پیسې او په 2.60 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه 10 پیسې او په 1.60 روپیه 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1.93 پیسې اغستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.45 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمي دلو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 20 او 25، ژوب کې 25 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کدمه ودرکو خبرونه د مشال اړین واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول د موسم حال او کرنسی به له اسلام آباد د سراج زهیر نمو واوریدل. که چیرې سره رواني کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تازه حال درکو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د سی پیک اتاټې په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. خو په کمیټې کې د واکمن ګوند غړي وایي د مومند ځوانان شکایت کوي چې ډومیسایل جوړولو کې د ستونزو لوجې دوی په خپل سیمه کې له نوکریو بے برخې پاتې دي. وی وای
په دې نادرا کې بدی کاجون کې ټول چکم دې د بار ځخل ناشته ډیوټي نه کوي. دلته زمنګ په دې علاقې باندې چکم دې خوې جو پټ خل شتري اغه ته چکم دې د سره چکم دې په خپل لګ چکم نزه ورکړي کې
اونې ځخبارونه سروي کې له قبایلی سیمې منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي نیمه کشور خان ملمنه ده او دغه خبرې به واوري.
تموږ د دې لپاره کوششونه وکړل او ډېر د خپل خوځو په خاص تر د ترکیې لپاره د غریب د خود لپاره د غریب د ډېر ښه کانتازې کړو.
دویما اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سغدریزی هم لرو، شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. کډرمان ودرکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه کوي او دا دریم سفیرخي غونډه ده. د مذاکرات دا دریم پړاو دی. لومړی پړاو په 2010 کال کې بلکې په 2010 کال کې د بارنو چارو د وزیرانو دا فورم جوړ کړ شوی وو او د نن دریم غونډه ده. په دې اړه به نور تازه تفصیلات له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب نخلو چې دا وخت راسه ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي موضوع چې څنګه تاسو واوریدل چې په د پاکستان افغانستان او د چین د بارنو چارو وزیران په اسلام آباد کې غونډه کوي او لږ شیبه مخکې موږ په مطبوعاتو کې هم وکتل چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ملاقات هم کړی دی. که په دې اړه سره تازه تفصیلات تاسو سره یې هغه سره شریک کړئ.
یو هو تاسو د چین د خارجه وزیر خبره وکړه، دا بالکل درست دی چې دا وخت هغه په خارجه وزارت کې دواړه خیزه غونډه کوي د پاکستان خارجه وزیر سره، او دین مخکې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم اسلام آباد ته راورسید، او ټاکل شوی ده چې دا غونډه نن مازیګر شاوخوا 15 بجې د درې خیزه غونډه شروع شي، او بنیادی مقصد چې کوم د پاکستان د خارجه وزارت لخوا ویل شوی دی چې په دې خبرو کې به د درې واړو هیوادونو د افغانستان په صلح کې په رول دغه رنګه چې کوم د دې ترمنځ سیاسي تعلقات او امنیتی لارو چارو کې تعاون همکاري او دغه رنګ تر هغه ته ځد باندې هم همکاري په دې غونډه کې یو موضوع وي، او دې سره سره بیا بنیادی توګه باندې چې کوم اقتصادي تعلقات دي، ځکه چې کله دا فورم جوړ شو 2019 کال کې تر رخیزه د چین په کوششونو باندې، د دې بنیادی هدف او مقصد هم دغه و چې اقتصادي ترقی د ریسول هوا دونو ترمنځ او بیا په سیمه کې نو چې غونډه وروسته بیا څه اعلانیه خپرېږي یا د خبري کانفرنس کوي. البته او تاسو درست چې دا درېمه غونډه ده په 2019 کال کې چې دا درې اړخیزه د خارجه وزیرانو د فورم جوړ شو، نو اولنۍ غونډه په چین کې وشوه، دویمه بیا په کابل کې شوې وه، دا دغه درېمه غونډه ده.
طاهر خان صاحب لکه په دې موضوع ته راشو چې زیاتره څنګه تاسو ویلي چې په غونډې ایجنډا دا ده چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ چې کوم اقتصادي همکاري ده او نور موضوعات به هم، خو په دې کې د افغانستان چې کوم د سولې خبرې ترې کوم دا روانې دي او داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د تړون مسوده چې دغه تیار شوی ده هغه هغه ته حتمی شکل ورکړل شوی دی، او دا وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي هم دوحه کې دی زلمی خلیلزاد. نو د حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې په دې موضوعات په هم خبرې کیږي؟ کنه
د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کوم د دې غونډې اول بیان جاری شوی دی، د دې غونډې په اړه باندې په هغه کې دوه واره د سولې خبره شوې ده، د روغ جوړې خبره شوې ده چې دغه موضوع به هم په دې غونډه کې په هغه باندې په دې خبرو کې دغه برخه وي، نو په خپل باندې ذکر هم شوې ده. او بیا د چین رول په دې رسو کې ډېر زیات واضح مخته راغلی دی چې طالبان وایي چې کله ضمانتیانو خبره راځي چې هر کله رسمي باضابطه اعلان کیږي د موافقه، نو د چین او د روس د مطابق ضمانت ستاندو شامل وي، او روس خود مخکې اعلان کړی چې تیار دی ضمانتي په هیڅ باندې هم، او که د منځګړتوب رول روس څوک ورکول غواړي هغه تم تیار دی. بل تاسو رسول خبره کوي، نو نن موږ معلوماتو کړ چې دا چې ګورو چې د زلمی خلیلزاد خبرې شوې دي په دوحه کې په کټه کې، او بیا تیر ورځ د طالبانو سیاسي ترجمان په خپل باندې وي چې د قطر خارجه وزیر هم تیر ورځ چې کله غونډه وه د جمعې په ورځ هغې کې شامل وو، او زلمی خلیلزاد هم او د طالبان را سیاسي دفتر مشر ملا برادر هم وو. دا چې ښکاري چې اوس د یو تاریخ د یو نیټې خبره کېدی شي په هغې باندې بحث وي چې کله دغه معاهده اعلان شي. موږ خبره تپوس وکړو د طالبانو سرچینو نه په قطر کې چې څه موضوعات، ځکه چې ور خدا ویل شي او چې هر څه شوي دي فقط د اعلان په اړه باندې یا کابل سره مشوره اوس دی دا وی چې دا تیرو دوه ورځو کې په ترجمه باندې دی بوختو، ځکه په ترجمه کې څه مشکل پیدا شو د انګلیش او د پښتو په منځ کې، دا اوس په انګریزي ژبه کې په پښتو کې په دری کې، او اوس تازه مونږ دا موریدل چې په عربي ژبه کې هم دغه مسوده چې په هغه باندې امریکا ترجمه اتفاق کړی دی هغه ترجمه باندې کار روان دی، او دا خبره لکه مونږ ته او اجباري سرچینو کړی دا
صحیح. طاهر خان صاحب ډیره زیاته مننه د تفصیلاتو نه او تاسو رو بیا هم منګه رابطه نیسو. ډیره زیاته مننه درنورکو له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب چې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او د چین د بارنو چار وزیرانو د غونډي تازه حال را سره شریکو چې د غونډه به د پاکستان له وخت سره سم مازیګر 15 بجې شروع کیږي او په دې اړه څنګه نور تفصیلات راځي هغه هم تاسو سره شریکو. د افغانستان د سولې په اړه هم اوسره خبرې وشوې چې تابخ د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوحه کې بیا خبرې روان دي. داسې حال کې چې د امریکا د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د مسودې راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفارتکارانو پر دې اندېښنې ښودلې دي. د کابل لپاره د امریکا دریو پخوانی سفارتکارانو د مشال لړیو مرکزي څانګې پر دې موضوع مرکې کړې دي چې مهمې برخې د وی وړو کې د می روستو تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانی سفارتکارانو خبرداري ورکړې دي. د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنس د سولې مسودې لمخې د امریکایي سرتیرو وستل به تیروتنه وي او دا به خطرناک کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین سی کروکر د مشال رادیو خبر مرکزي څنګه سره مرکه کې ویل چې دا به ډیره زیاته خطرناک او له تباهۍ ډکه موافقه وي. کروکر په کابل کې له 2011 تر 2012 پورې د امریکا سفیر وو. بیا پخوانی سفیر جیمز کنینګم او پخوانی ځانګړي تازه جیمز جوبینز د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه سره په جلا جلا مرکه کې ویلي دي چې د موافقه مسوده کې د امن راوستلو لپاره شرایط نه دي کې خودل شوی. د دې په خبره په افغانستان کې تر هغه پوري بهرني ځواکونو موجودګي پکار ده ترسو وسلوال طالبان موافقه عملی نکړي. جیمز کنینګم له 2012 تر 2016 کال پوري په افغانستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی او جیمز جوبینز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه له 2013 تر 2016 کال پوري کار کړی وو. کروکر کنینګم او ډوبینز د امریکا هغه نه پخوانی سفارتکارانو کې شامل دي چې په یو ګډ بیان کې له طالبانو سره د موافقه په مسوده کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وستلو مخالفت کړی وو. دا راپورونه تر مخه د امریکا او طالبانو مرکچیانو ترمنځ د موافقه مسوده تیار شوه چې د نورو خبرو ترڅنګ په 300 میاشتو کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وستلو ټایم ټیبل ورکول هم شامل دي. د دې په بدل کې به طالبان له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي او بشپړ اوربند او حکومت کې شاملېدو په اړه به افغان حکومت سره مذاکرات کوي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې خبرو کې افغان حکومت ګډون لري. افغان حکومت وايي په دې تړون کې د دې خبرې ضمانت نشته چې طالبان به خپل ژمنې عملي کړي. د دې په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره به طالبان له خپلو خبرو په شا شي. د دې مخکې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو شخصي افغان ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو امریکا به په لومړي سر کې 15,000 سرتیری راوباسي او په 9 لوی اډو کې به 15 فوجي اډې وتړي. خو دا به د موافقې لاسلیک کېدو وروستو په 15 ورځو کې دننه کوي. زلمی خلیزاد له تیرو 9 میاشتو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې کوي خو پخواني امریکایي سفارتکاران د تړون پر مسودې اندېښنې ښایي او وایي وسلوال طالبان به له خپلو ژمنو په شا شي او دا هیواد به یو وار بیا کورنۍ جګړې سره مخامخ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو تاسو غوږی کړو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. د اپوزیشن غړو تور لګولی دی چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لویه اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی بلخوا حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پاړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړي وایي چې حکومت د سی پیک اتارټي په نوم یو نوې اداره پرانستل غواړي چې د ملک په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته هیڅ ضرورت نشته. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پارلماني کمیټې غړي او په قومي سملې کې د بنو استازي زاهد اکرم خان دورانی وویل چې د سپتمبر په 14 نیټه د پلاننګ سکتر د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو تجویز وړاندې کړ چې ډیرو غړو یې مخالفت وکړ. نوموړي زیاته کړه
دا پرون میټینګ وو د سی پیک پارلیماني کمیټې کې چې هغه کې ایم این ایزم دی او سینیټرزم دی په هغه کې دا د پلاننګ والا چې کوم وکړي دی هغه دا راوړې وو خو د یو اورډیننس په شکل کې. ما کوشن کوو چې دا ممبران چې کوم دی دا به د صوبې نمائندگی کوي که دا به څنګه
نو هغه سره خو نو داسې جواب وو چې مونږ خو یا لګیا یو داسې نه مې هغه جوړ کړی دی. آلریډی مونږ پارلیمانی کمیټیم شته دلته او مختلف منسٹریان هم دي لګیا دي سی پیک کې کار کوي لکه پلاننګ والا دي انډسٹریز والا دي.
بلخوا د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت په وخت کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ډیرو منصوبو کار د زنخ کار شوی دی او په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو د دې منصوبې په وخت سرته در رسولو پاړه ډیرې پښتنې راوچتی کړې دي.
نو چین خو به وتم غواړي چې دا اوشي خو د چین په خلا او پاکستان باندې اعتبار کم شوی دی. چین دا ګڼي چې پاکستان زما سره لوبه کوي ځکه چې پاکستان د امریکې نه بغیر نه چې پیسې او چین د امریکې په شان قرضې نه ورکوي.
خو حکومتي چارواکي دا تورن ردوي او وایي چې د دې منصوبې په ډیرو برخو کار بشپړ شوی او په ځینو نورو دوام لري. د سی پیک پاړه د پارلیماني کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی ارباب شیرالی وایي چې کمیټې د یوې نوې ادارې پرانستلو پاړه حکومتي تجویز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي. د راپورونو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د سی پیک اتارټی په نوم د یوې نوې ادارې د پرانستلو تجویز وړاندې کړی وو خو د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف رد کړی وو. تیره میاشت د قامی پرمختیایي کونسل په لومبې غونډه کې پوځي او حکومتي چارواکو د سی پیک اتارټی د جوړولو تجویز منظور کړ او اوس حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس لارې عملی کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسو وګورئ چې کوم دومومن دو ځوانان وای په دومثال جوړولو کې د ستونزو لامل دوی په خپل سیمه کې له نوکری به برخې پاتې دي. دی وای چې د نوکری لپاره درخواستونه ورکړي خو پر مختلفو پوسټونو د هغوی پر ځای د 400 مردان او نورو ځینو ځوانان برتی کیږي. له مومندونو د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وای چې د مومندو آبادی تر څلورو سلورو لکو زیاته ده خو د سیمې 14 لک دو مثالونه جوړ شوي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل سره.
د محمد منتخب د قامی سیملی غړی ساجد مومن وای چې د محمد آبادی 4,68,000 ده ولې د محمد نه د قام د خلکو 14 لک ډو مثالونه جوړ شوی. نو هم دغه وجه ده چې د محمد زیات ځوانان وای چې کله د محمد دننه هغوی نوکریو ته درخواستونه ورکړي د دوی په ځای نان لوکل یا د محمد نه بهر ته نان خو نوکران شي خو دوی پاتې شي. لکه اشرف علی خان د یکون اوسیدونکو دی هغه وای
یاره مونږ چې کوم د ډېرې پلان کړی دی ایجوکیشن کوم کړی دی په فارست کوم کړی دی جوډیشری کوم کړی دی په اوس په نادره کې رغلی دی تم کړی دی مختلف چې کوم د ډپارټمنټ کوم د پلان کړی دی خو دې ډو مثال چې کوم د موږ ته دومره مسله جوړه کړی دا چې په دې نادره کې بدی کاجون کې ټول چې کوم د بار ځای خل چې کوم د ناسې ډیوټی نه کوي دلته زمنګ په دې علاقه باندې چې کوم د خو ایجوکیټډ خل شته دی هغه ته چې کوم د سره چې کوم د خپل لګ چې کوم نزیه ورکړی کیږي او نو ته چې کوم د ورکړی شوی.
غلام سخی هم د محمد وسیدون کې دی هغه وای چې هغه په محمد ډیم کې د ډومیسایل په بنیاد د ډرایوري لپاره درخواست او نور ضروری کاغذونه ورکړي خو درې میاشتې وشوې چې دی یې نه دی اخیستی ولې په ډیم کې ډیر تنان په ډرایوري اخیستل شوي او زیاتره پکې نان لوکل او یا د محمد دننه استوګن نه هم دي.
ما هغه کاغذونه جمع کړي تقریبا درې میاشتې وشولې او ډرایوران ډیر د مانه وروسته وروسته واغېزل غیر خلک ډیر واغېزل ډومیسایل والا پوه شو هغه لکه ښکته اوسیږي او ډومیسایل پیدا کړي دي ډومیسایل د محمد جوړې کړي دي. موږ ډیره سخته ګیله ده په دې خبره باندې ځکه چې موږ ډیر خراب کړي په دې دغه کالو زلو کې.
ساجد محمد ته مې چې کوم مهال دغه ځوانانو غوښتنې وړاندې کړې نو هغه وویل چې کله نه په پخوانی فاټا کې د صوبایي سملې لپاره انتخابات شوي، کوشش وکوي چې د محمدونو انتخاب شوي ایم پی ا ګانو سره خبرې وکړي او د دې خبرې کوم حل را وباسي.
تقریباً 4,60,000 دو کتا سوگری زمان دو مثال اللہ 13,000 دو زید تے دیکھ کارا خبر دا جدا دیر زید جو شوی دے پا این لیگل طریقہ مانی جو شوی دے
دا فاتا دا انزمام دو ترمیم سرسم ویل شویو چی دا پخوانی فاتا دا بیا عبادکاری لپار با حکومت خپل کوششونه کوي او سل عرب روپی کلیس فند هم ورتا مقرر کرده. خوزوانانی وی چی هاگوی نگنی چی گینی دا فند باندی با دا دوی چی خیگره وشی زکا دوی پا نوکری و اخستلی هم نشی. شانواز ترگزی مشاد ریڈیو یکاغون.
مشال لیدو تاسو وګورئ د نورونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په نورو صوبو کې پراته د پختونخوا شاوخوا 3,500 لرغونی آثار خپل صوبې ته راوړي. چارواکي وایي چې د ګندارا آرټ دا نمونې د لاهور، کراچۍ، ټیکسلا او اسلام آباد په میوزیمونو کې پرتی دي چې د راوړلو لپاره یې اړوند ادارو او حکومتونو سره تماس نیسي. نور تفصیل د شاین بنیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا د لرغونی تاریخي آثارو او د ګندهارا آرټ د نمونو صوبې ته د راوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. بیګا مشالیرو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې له دې وړاندې هم د صوبې د تاریخي آثارو د راوړلو لپاره هڅې کړې وي خو ګټورې نه وي ثابتې شوې. نوموړي زیاته کړه چې د 13 آئینی ترمیم نو وروسته اوس صوبا حق لري چې دا آثار ترلاسه کړي.
څلورم سپتمبر باندې زموږ سینیئر منسٹر د عاطف خان هغه میټینګ کال کړو دې باره کې چې زموږ نورو صوبو سره کمپاینډینګ ایشوز دي اساس سوي هغه کې یو غټه مسله دا ده چې تقریبا 3,150 آبجیکټس داسې وي انټیکوټیز داسې ده چې هغه نورو صوبو سره ده اوس پورې موږ نه ده ملو شوي. حالانکه دا چې کله 18 کانسټیټیوشن امینډمنټ شوی و کې دا فصل شوی و چې د صوبو ته اسټس او لایبلټیز دا هر څه به ترانسفر کړو نو ایشوزونه خو موږ ته ملو شو، لایبلټیز هم ملو شو، خو د انټیکوټیز اوس پورې نه ملو شوي.
د ډاکټر عبدالصمد په وینا په دې تاریخي اثارو کې ډېر د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او ټیکسلا په میوزیمونو کې پراته دي چې پکې ځینې داسې دي چې په نړۍ کې بل مثال نشته. نوموړي نوروایي حکومت غواړي چې دا آثار راوړي او په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره په کار راولي. دا آثار څومره دي او چرته دي؟ ډاکټر عبدالصمد وایي
1100 آبجیکټس کم دي هغه په کراچۍ کې پاتې نیشنل میوزیم کې، داسې 300 کراچۍ کې یو اکسپلوریشن برانچ کې هلته پاتې دي، دې نه علاوه 1400 آبجیکټس کم دي ټیکسلا میوزیم کې پاتې دي. تاسو دا ویل چې ټیکسلا میوزیم کې اوس په پنجاب کې دا کې 50% نه زیات آبجیکټس کې خبر پکې خواري او اسلام آباد کې میوزیم دا کې پاتې دي. نو دې کې زیات تر ګندارا آرټ پیسز دي او دنیا کې کم یونیک
بلخوا د ټیکسلا میوزیم کیوریټر ناصر خان وایي چې دغه میوزیم په ګودامونو کې پراته ډیر آثار د خیبر پختونخوا سره تړاو لري او باید صوبې ته بیرته ورکړل شي. نوموړي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت ورسره لا په دې اړه په رسمي توګه تماس نه دی نیولې.
اهم سیټونه چې دی لکه جولیا شوا، جینا والی ډیری شوا، جنډیالا ټیمپل شو، یا بامالا سټوپا شوا، بادل پور شو، دا په خیبر پختونخوا کې دي. او د دې کې چې څومره کودایانې د انګریزانو د وخت نواله تر اوسه پورې کودایانې شوي دي، نو هغه ټول څومره لکه انټیکویټیز چې دا هغه ټول په دې دغه کې پراته دي په ټیکسلا میوزیم کې. ورسره ورسره کم چې په هزاره کې په عزیز ډیره کې او په هغه ځګونو کې جاپانیانو کم کار کړو، نو هغه سامان هم دلته په دې ټیکسلا کې پروت دی. او زه تاسو ته یو بل خبر هم کوم چې د اسلام آباد میوزیم کم سامان چې زمونږ سره پروت و نو هغه مونږه اوس چې دین اسلام آباد میوزیم ته واپس کړی دی، نو په کار ده چې خبر پختونخوا ته هم واپس شي.
د یادونې وړ ده چې د هند او پاکستان د بیرېدونه وړاندې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګندارا آرټ ګڼ شمېر نمونې موندل شوي وي چې اوس د هند، کلکتې او چندیګړ او د برتانیې په میوزیمونو کې خوندي کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
کدرمند کو مشال اړی ته تاسو غوږی وښوې د ماسپخین درنی وجه شاین بنیری نه د خبرونو لنډی زور
سلیمه شهر دی وخت مهم خبرونه په اسلام آباد کې د چین پاکستان او افغانستان د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو تر سره کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په دې اړه پرون په بیان کې ویلي چې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ په دغه خبرو کې د سیمې پر امنیت ته افغانستان د سولې پر عمل او د ترهګرۍ ضد مبارزې په موضوعاتو بحثونه کیږي. د چین پاکستان د اقتصادي رهدارې په اړه پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او د ګندهارا آرټ نمونې بیرته خپلې صوبې ته راوړي. د صوبې د لرغونی آثار د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت د ټکسلا، لاهور، کراچۍ او اسلام آباد په میوزیمونو کې د خیبر پختونخوا 3,150 لرغونی آثار پراته دي. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پاړه د تړون مسوده یو تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناک کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري د وزنامې نه سرغړونه ده. د ایران د اټومي ایجنسۍ یو ویان بهروس کمالوندی نن ویلي چې ایران په خپلو سینټریفیوجونو کې د یورانیم ګیس ورګډول پیل کړی دی.
شاین بولې ریو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنوندونکو، لژمنې سره سم وزته دوه اونیزې خپرونه لرو. په دې نمای کې نو راځي چې لومړی سر به پروګرام ته غوښ شو. په دې خپرونه کې له قبایلي سیمو منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي نعیما کشور خان ملمنه ده. د خپرونې کوربه ملي حمیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې نعیما کشور خان ملمنه ده. نعیما د جمعیت العلماء اسلام فی ګون سره تعلق لرونکي سیاستواله ده. نعیما د قبایلی ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی نه ویغړی ده. نعیما د قبایلی ضلع نه د زنانو په مختص چوکو ټاکل شوې ده. هغه د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی هم پاتې شوې ده. اې د پاکستان کې د پارلماني چارو لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې پل ډاټ مخکې د غوره ایم ان ای خطاب ورکړو. ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. ډیر مننه
تاسو. د کومې سیمې سره ساسو تعلق دی او کلکشن د تعلیم په اړه راته وایي؟
زما تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی او ما بی ایس سی کړی ده. بیا مې اسلامي کلاس کړی ده. بایو کې ما ماسترز کړی او دا وی نه پس څنګه چې تاسو زما انټرو کې وی چې زه د کومې سمې د صبحي سمې ممبر هم پاتې شوم. 2007 مې د صبحي سمې ممبر او 2013 نه
سیاست طرف ته مو مخه څنګه وکړه؟
سیاست ته چونکه شوق خو زمونږ شروع نه وو او چونکه کالج یونیورسٹی ټایم کې هم زمونږ اکټیویټیز داسې سیاسي ګایډ او کې به مونږ له ډېر بر چر کې حصہ غښتا. یا چونکه جماعت هم زمونږ داسې جمعیت العلماء اسلام د شروع نه زمونږ د جماعت او چې زما واده شو نه زما خاون هم د جماعت سره تعلق ساتلو بیا لږ ډېر پکې اکټیو شو. دا چې کله 2002 الیکشن راغی بیا د صوبایي اسمبلی ممبر شوم نو د هغه وخت نه د خپل جماعت سره وابسته یو. او څنګه چې موږ کالج کې د اسلام لپاره اسلامي تاریخ لپاره د اسلامي چې کوم زموږ کنچر دی هغې لپاره به هلې ځلې کولې نو هغه هلې ځلې موږ جاري ساتلې او بیا د خپل سوبۍ لپاره د خپل خواتین لپاره او خاص کر د خپل قوم لپاره چونکې زه د قومي اسمبلی ممبر وم نو د هغې د قانون سازۍ لپاره موږ هغه خپل پروګرام جاري ساتل د خپل جماعت په سرسره
ستاسو مرسته کول ستاسو کور والو چې تاسو سیاست ته راتلئ.
دا حقیقت دی چې د خواتین سره د خپل کور نه مرسته نه وي او د سړو سره د نارینو سره ممکن نه ده. الحمدلله زما روم زما پلار چونکې زما تعلیم ته ډېره توجه ورکړه، بیا د هغې نه پس زما خاوند ما سره بالکل 200% هیلپ پکې کوکړه. زه نه ګورم چې ماته څه مشکل راغلی دی.
ولې تاسو غوښتل چې هم زه سیاست ته به راځم؟
ایمان چې زمونږ دا زمونږ د ټول نه لویه اداره ده په ملک کې، او ډېر ذمہ داری وہ زما اور یو ډیر اهم ځای وو چې د دین د ټول ملک لپاره د خپل عوام لپاره باندې یو بهتر قانون سازی کولی شي. چونکې زمونږ ملک سره څنګه یو اسلامي ملک دی، یو جمهوریت ملک دی، نو موږ غوښتل چې موږ د خپل اسلام لپاره د خپل اسلامي اصولو لپاره د تعلیماتو مطابق قانون سازی وکړو. نو الحمدلله موږ دې لپاره کوششونه وکړل او ډېر د خپل ښځو خاص کر د ترقی لپاره د هغوی د بهبود لپاره د هغوی د ډېر ښه قانون سازی
قبائلی ضلعوں پر لومڑی ضلع دا خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره چوکی چی وی هغه انتخابات شو گٹل شو او هغه باندې نوی غړی او ټاکل شو. تاسو هم نوی غړی اوس ټاکل شو یا نو دا راته وای چی اوس تاسو د کومې اجنډې سره راغلی یې؟
قبایلو لکیدین او ستاسو پر مخ د دهشتګردې یو نام نه هاد دهشتګردې سره مخې ته وي. هلته کې د چو کې جنگي حالات سره کورونا کاروبارونه د خلکو ژوندۍ بالکل ختم شوی دی. زبرت دا چې یو کاروبارونه ختم شوی، کورونه روان شوی، او تاسو خو د قبایلو علاقو کې دون دنه زونه سور شدید چې هغه موږ د صرف دا خلکو لپاره استعمال کوم چې چاته به زمونږ زیاتې ضرورت نه کړي. نو اوس خو زمونږ چونکې ظاهره ده یو آئینی ترمیم شوی دی، یو د آئین تر مخه د قبایلو الزام صوبت یو شو. نو اوس هم کوشش دی چې د قبایلو کوم حکومت چې کوم موږ سره وعده شوی د الزام لپاره هغې لپاره شیشو کو هغه مراعات ساده ده چې موږ سره وعده کړی وه د قبایلو خلکو لپاره، د قبایلو عوام ته باور کړو. نو هغې لپاره موږ به انشاءالله د جهد کوو چې موږ مخکې خو نقصانات
د اسمبلی له پلیټ فارم یا د اسمبلی د فلور نه به تاسو د ښځو لپاره ځانګړي داسې څه پلان کې لرئ؟
ذکر وکړو چې د قومي اسمبلی کې ومنو هلته کې هم یو بل رول شو چې ورته به رواج ایک نوم ورکړو. نو هغه بل الحمدلله که تاسو د قومي اسمبلی ریکارډ وګورئ نو هغه ما سټاپ کړو وجه د هغې داوا چې ما ورته وي چې تاسو رواج ایک کړی هغې وي چې لکه د چا مسله جوړ شي نو هغه دې که غواړي نو رواج ایک ته دي او که غواړي نو پاکستاني ایک مطابق دیکھیے گی. نما ہوتے ہوئے چھپا پاکستان اسلام کی خواتین ہوتا تو وراثت کی حصور پلے شویدا اور قبائل کی دا رواج دے کی اگی خز کا خپل اسلامی حصہ نہ ور گئی نہ بیا با خز بٹولی زی عدالت تا چې زمال خپلې سره کې او سړی وټول دي تر ریواج ایک مطابق چې دا خو زموږ ریواج نه دي. دا موږ نور کو نو مې اخر دا تاسو څنګه بل وړې نو دا سې قسم دي مزه خېز بلونه دي راوړل او هغه بل په موږ سره کو موږ ته چې دا تاسو زیاتی کوي د خزو سره ځکه چې ټولې خزي به د پاکستان قانون باندې چې دي چې دا زما حق کې ماته لري وراثت کې حصہ ملو شي او چې تاسو ریواج ایک وړې نو سړی وټول هغه باندې دي دا زمونږ ریواج دی موږ زنانو له حصہ نه ورکو. نو موږ ته چې داسې قانون سازی کې چې د ټولې معاشرې لپاره یو بهتر قانون کې دا نه چې ښځو ته دې نقصان وي سړو ته دې فایده، یا دې سړو ته نقصان وي زنانو ته دې فایده. انشاءالله داسې قانون سازی وکړو او داسې کارونه وکړو چې زمونږ زنانو د هغې ته فایده رسي، زمونږ ټول چې کوم زمونږ راتلونکي نسل دي چې هغې ته فایده رسي. لکه د هغې د تعلیم هم ضرورت زیات دی او خاص کر د خواتین لپاره د هغې لپاره موږ کوشش کوو چې داسې سکولونه جوړ شي چې د هغې ته نږدې وي، آبادۍ ته هغې ته نږدې وي، د هغې ورته تګ اسان وي. اوس لکه دلته کې موږ دې سره خبره کړې او دې موږ سره وعده کړې ده چې شروع کوي چې هر دغه سکول کې بدی منتلی تقریبا 1200 روپے ماشومان ته ورکړي چې خلک هغه چې کوم مجبورې دي هغه کوم قربت دي هغه خاتمه شي او خپل ماشومان خاص کر دي نه کې سکولونو ته رالیږي. نو ان شاء الله داسې قسمه پروګرامونه په نورم شروع کوو. اول نه چې بنیادی ضرورت چې تعلیم ورکو، د صحت فیسیلیټیز ورکو، میٹرنیٹی چې کوم فیسیلیټیز دي هغه زیاتې ورکو، او وو وته چې کوم مشکلات کې هغه وته ورکو، دا چې نورم ډیر مشکلات نه ان شاء الله په وخت سره سره په دې چیزونو کار کوي.
څنګه چې تاسو ذکر کو نئی مکیشور بیبی چې لکه الته کې قبایلی ضلع کې ډېرې مسلې دي، لګ 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 وخیله شوې دي چې قبایلی سیمې چې دي یا د خیبر پښتونخوا حصہ ګرځېدلې دي، یو تاسو سره غنې لکه یو غټه خلا تاسو هم ذکر وکړو، دغه خلا د پر کولو لپاره څه داسې ضروری دي او څومره وخت پلګي؟ لکه اکثر خلک وی کنه چې دانه دي شوې دانه دي شوې، د وخت غو شکایت کوي کنه چې دومره وخت تیر شو د حکومت ته کارونه نه دي شوې. نو تاسو فکر کوي د سې یو جادو کی چړی شته چې لکه زرل تکارونه وشي او کنه؟
زه خو یم چې تاسو خو هغه خلکو نه پکړ دي چې ولي نه دي شوی، لکه دا خو نه دي چې دا صرف صوبای کی مونږ ممبرانو 21 رالو، مطلب 21 ممبران راغلو بس دی بوس دنیا بدلې کی، لکه د دینه مخ کې کوم 20 ممبرانو، مطلب 12 په قومي سمبلی کې 8 په سېنات کې، بیا د اغیزه پر فاندنګ کې ټیک دا یو دهشتګرد ته مخ په دې ځای کې دی په نوم باندې فاندنګ اوم شوی دی. هغه فاندنګ چې زموږ سودې ته کېده هغه ولې په قبایلو کې نه دی لګېدلې؟ دا اغینم لګدا ته پوس کول غواړي. زه وایم چې د دې 21 ممبرانو نه دی صرف دا پوس نه کوي، دی ځکه چې دی خو اوس رالو دی بوس ګوري چې زما سودې کې څونه اختیار دی، زما سودې کې څونه حق دی او زما څونه سودې کې اختیار دی او څونه ماته به کوم ځای نه په څه طریقه ملاویږي. په قومي سمله کې بار بار ماته پوس کړو چې په دهشتګرد کې د قبایلو څونه زنانه یا څونه سړي لکه شهیدان شو یا زخمیان شو، او تاسو دغې څه مدد وکړو؟ او ماته به بار بار دا جواب راکېدلو شو
فرق راغلی دی د دې انضمام سره؟ مثبت فرق چا سکولی دلی وی؟
نو فی الحال خو نه راغلی، ځکه چې زویم چې اوس په قانون کې ایکسټینډ شي، متیږي چې د قانون عملداري شي خو لک ټایم به علي، ځکه چې الته کې دا قوانین نو الته کې لند لند ریفارم نشته، لکه مونږ وایو د پټوار سیستم نشته، د ځمکو سیستم نشته. که تاسو کتلی دا مخکې وخت کې په دوه ګروپونو کې ډېر لوی جنگ چالو او ډېر په مشکله باندې په هغه جګړه باندې کابو کړی ده، ځکه چې په ځمکو باندې څه جګړه روانه وه، د دوه قبیلو ډېره لویه تلې وه. نو زه وایم چې لینډ ریفارم هلته لایف نشته، پولیس نظام اوس جوړېږي. نو چونکې یو نوی نظام راځي، یو نوی قانون راځي،
تاسو ته په پاکستان کې د پارلماني چارو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې پیل ډاټ وخت کې د بهترین ایم این ای خطاب درکړو، نو کو پای لګرنا واچوي، تاسو څنګه احساس کړل او د کم کار په سر تاسو دا خطاب درکړل؟
ما ته په لومړي کال باندې د 2013-14-15 باندې څلور کال تقریبا مسلسل دا ایوارډ ملو شوی چې په قومي سمبلی کې د ټولو نه بهترین قانون سازي کې، او دا صرف زنانو کې نه، دا په ټولو په ښځو په سړو په دواړو کې ماته الحمدلله دا اعزاز ملو شوی چې ما د ټولو نه بهترین قانون سازي کې حصہ اخیستی وه. او زما د جماعت چونکې مونږ د جمعیت العلماء اسلام هغه وخت کې 14 کسانو، نو زمونږ د جماعت په هغه بهترین لسو کې زمونږ 4 کسانو، نو دا زما د جماعت لپاره ډېر لوی اعزاز دی. نو زه وایم چې هغه خلک چې وایي چې اسلامي پارټۍ قانون سازي نه پوهېږي یا هغې کې حصہ نه شي اخیستی، نو زه وایم چې هغې لپاره یو جواب دی چې زمونږ 4 کال مسلسل بهترین اعزاز حاصل کړو. نو زه
ملکنی جنسی سره دی یو کال داسې شی چې دلته کې کندنه د جماعت اسلامي او داسې دی جوائنډ یو فورمنټ چې کندنه جوړ کړو، په هغه کې دی د خزه په الیکشن کې چې کندنه د رائے بابت باندې چې کندنه دی بین لګول چې د خزه ووټ بنکو ټیک ټاک چې کندنه قانون پاس شوی دی چې د خزه ونډه هم پاغه پرسنټیج باندې نه لہذا پاغه باندې ری پولینګ دی دغه تیر عمل ته اوس پراتلم کی تناظر کی دا په کمه کچه باندې ورته ګوري چې دغه عمل سمره د غندنی وړو یا مثال په تور دا په نیکسټ بیا دوباره د سر موږ مخکیګو
اسلام په شریعت کې د خزې د ووټ حق هغه ته حاصل دی نو دا ویل چې مذهبي جماعتونه د هغه خلاف دي بالکل غلطه خبره ده چې تم چې د خزو په ووټ باندې بین لګیدلی نو ټول جماعتونو شریکه باندې اگریمنٹ کړی دی ال تکي په بین لګیدلی دی دا یو خبره ده سونه چې تر اوسه پوری شي ویني که تاسو وګوره نو ټول جماعتونو دغه کړی دی اتحاد کړی دی بین لګولی دا صرف مذهبي جماعتونو باندې الزام لګو بالکل غلط ده او چونکی شریعت او اسلام خو له اجازه ورکړي د گواهه چونکی موږ یو ووټ د حیثیت د گواهه دی نو چې هغه د اجازه اسلام ورته نه هغه څوک نشي منلو منا کولی بل دی چې اوس چونکی ترمیم شوی نو د دې په خدمت کې وزدا اس کو حکومت چې الیکشن ریفارم کې دا زه په خپل راغی ممبر او مدام په خپل کړه دي خزه ته به ووټ حق حاصل یو چې ته د خزه باندې به نه لګي نو ال تکي به موږ ریزلت نه منو نو الحمدلله د هغه زه په خپل یې سومه د هغه قانون جوړولو د هغه قانون پاس کولو زه کوم ته دا احساس دي چې زه بهترین قانون دانو چې دا کیسه قانون سازي ما هغه کې اچولې دا چې خزه له موږ یو حق ورکو د ووټ د حق د گواهی حق او په ملک په ترکه کې اغه هم سوالي او خپل کردار ادا کی
ډیر مننه نیمه کشور بیبی چې تاسو موږ سره په پروګرام کې سوا خسته تاسو ته کامیابی غواړو په ژوند کې او اوریدونکو امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای په امان
قدرمنو درکو لژمنه سره سم وزارت دویمه اونیز خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزي در خبرو په نننی خبرونه کې د سخت دریزي ډلو د اشکالو په اړه اوري او لدی با خبر شي چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپل مقاصد حصول لپاره یې کاروي د خبرونه تاسو لپاره هر ونی پامیر ساحل جوړوي
ل خلاص او چپلاس او ډلو پرته د سردریځي نورې بڼې څه دي زموږ په ټولنو او په سیمه کې د سردریځي فکر او عمل سیاسي بللی شو او کنه د مذهب او عقیدې عناصر هم پکې مهم رول لوبوي دا دواړه پښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سردریځي خبرونه د درېمې برخې موضوع جوړوي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو او د خالی شنبې پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اوریدای شي
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریځي خبرونه په لومړی برخه کې موږ د سختدریځي پر تعریف او تاریخ وغږیدو په دویم خبرونه کې په هان راته د سختدریځي د دوو قسمونو په اړه معلومات راکړل د جرمني د هایډلبرګ په هنتون څېړونکو وحید وطنیار راته 13 ونویل چې د سختدریځي افکارو لرونکو خلک او ډلې نور په زور د هغو فکرونو منلو ته اړ باسي
ځینې هکسان چې موږ د دریس مخالفي هغه باندې موږ خپل لارې هغه باندې مجبورا قبلو
د کاناډا د یورک په هنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکو کی ایاز ملک په اند هر وخت چې یو سختري زړه د بلې هغه پیژندګلوي هڅه کوي نو هم مهاله ور سره ځان هم تشریح کوي
اگر آپ ایک کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے سے ادر کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو ایک لیول پر آپ اپنی کی تشریح کر رہے ہو
کله چې وډلا بل هغه تعریفوي نو خپل پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوي ورکوي همدا لامل دی چې د ایاز ملک په وینا ټولنې قامونه قبیله ټبرونه او مذهبي فرقې یا ډلې چې هر وخت جوړیږي نو تر شا یې فکر نظریه او تاریخ پروت وي قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي په تیر خبرونه کې موږ د سختدریځي پر دوو لویو اشکالو او قسمونو وغږیدو په هغه خبرونه کې پوهان راته ویل چې د سختدریځه فکر او عمل د معلومولو او تشریح کولو ډېرې طریقې او پیمانې دي خو په ټوله کې سختدریځه ډلې یا خلاصي او یا کیڼلاسي افکار او نظریات لري د دوی په خبره خلاصي سختدریځي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفېږي او چپلاسي سختدریځي له ځینو سیاسي اقتصادي ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړل کېدای شي البته د تیرې خبرونې ګډونوال پر دې نظر ول چې په پاکستان او افغانستان کې اول خو کیڼلاسي ډلې نشته او کوي نو غیر منظمه او کمزورې دي او بل دا چې سختدریځ افکار نه لري د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو په هنتون استاد عائشه صدیقی راته ویل تو پاکستان کی کینڈلا سے ڈلے ہیچ نشتا
سنگ ایکسٹریمزم کیا ہے مجھے تو نظر نہیں آتی
کینڈلا سے سخت دریزی صدا زخوی نوینم زکاچے پا پاکستان کے ہو لیکن لاسو سخا یوازی یونا حکومتی ادارہ یا این جی او جوڑا شوی
وحید وطنیار ہم لصدیقے سر ہم نظر او اوے ویل چے پا افغانستان کے ہم کینڈلا سے سخت دریزی ڈلے نشتا
افغانستان کے فیلن کمنگ دسی دی سخت دریزی یا دسی او تکلار ایسرینی کو ایدیولوجی لحاظ منگ کم چپلاس پا افغانستان کے نلرو
تاسو ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه ته غواګیاست نن موږ د تیرې اونۍ خبرونه باس لګنور پر مخ بیایو او پر دې غږیږو چې لخیلاس او چپلاسي سخت دریځي اخوا د سخت دریځ افکارو بڼي وسیړو تاسو ته معلومه ده چې د سخت دریځي له تعریف واخله تر اقسام او اشکالو پورې پوهان او سیړونکو بیلابل دریځونه لري پر 2001 زیږیز کال پر امریکا تر بریدون وروسته چې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوه نو د پاکستان او افغانستان په ګډون په منځني ختیځ ځنو افریقایي هیوادونو او غرب کې ځنو ډلو سر پورته کړ چې په عمومي توګه یې د تاوتریخوالي استعمال له لارې ځنو اهدافو ته د رسیدو هڅې وکړې پوهان وایي د دې ډلو پر افکارو او نظریو د پوهېدو لپاره د ژورې مطالعې او څېړنو اړتیا ده د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د نړیوال امنیت څېړونکي هیلې مالم ویګ یو له هغو پوهانو څخه ده چې غواړي نه یوازې تر ژورې مطالعې وروسته یوه ډله وپیژني بلکې د هرې ډلې پر نظریې او عمل د پوهېدو لپاره د هغو سیمو کلتور جغرافیې سیاست او تاریخ ته هم پاملرنه وکړي نوموړی وایي د بیلابیلو ډلو د نظریو او عمل د شنلو لپاره اړینه ده چې یوه سمه اکاډمیکه پیمانه وکارول شي
د بیلابیلو ډلو د څېړلو په ترڅ کې یوه پیمانه موجوده ده دا پیمانه اصلا د خلکو د تحریک او ځان سره د یوځای کولو لپاره د ډلو پر نظریو افکارو عقایدو د تاوتریخوالي پر استعمال د ولسي وګړو پر ضد د ترهګرو بریدونو او پر دې ولاړه ده چې آیا ډله په شخړه یا جګړه کې ونډه لري نو دا هر څه موضوع لا پیچلی کوي
هیلی مالم ویک په منځني ختیځ کې د ځنو سیاسي او وسلوالو ډلو په اړه زیات کار کړی دی او وایي موضوع هغه مهال لا پیچلی شي چې یوه ډله د نړۍ په یوه برخه کې ترهګر وبلل شي خو په خپله ټولنه کې سیاسي بڼه ولري
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري په منځني ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د عقایدو پر اساس خلک متحر کوي د مثال په توګه القاعده او اسلامي دولت ډلې د ترهګرو په ګروپ کې راځي له دې علاوه موږ ځینې ملیشې هم لرو چې نه یوازې په ترهګرو فعالیتونو کې لاس لري بلکې په جګړه کې هم ونډه لري لکه په عراق او شام کې شیا ملیشې چې د اسلامي دولت ډلې ضد جنگې دي یا جنگيږي پدې کې حزب الله هم شامل ده همدارس موږ داسې ډلې هم لرو چې په تاوتریخوالي کې مستقیم رول نه لري بلکې سیاسي هلې ځلې کوي لکه د مصر اخوان المسلمین
political parties such as the Muslim Brotherhood for instance
د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو د پوهنتون څېړونکو عائشه صدیقه د سخدري زړلو د اشکال او بڼو موضوع د منځني ختیځ پر ځای د جنوبي اسیا په تناظر کې څېړي نو موري وایي د جنوبي اسیا په ټولو هیوادونو کې یو شی مشترک دی او هغه دا چې په دې سیمه کې ډلو اکثر خپل مقاصد ته رسیدو لپاره اسلام هندو مذهب او بودایي دین او عقاید کارولي
زموږ سیمه ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري په جنوبی اسیایی ټولنو کې مذهب ډېر رول لري که ته غربي ټولنو ته وګورې نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی د دې دا معنا نه ده چې په غرب کې مذهب ارزښت نه لري بلکې د دې معنا دا ده چې که موږ خپلې ټولنې ووینو نو موږ دلته پر مذهب او عقایدو بحث نه کوو چې ورسره یوه ستونزه حل شي بل زموږ په سیمه کې په هر مذهب کې د سخت دریځۍ عنصر موجود دی که په پاکستان او افغانستان کې اسلام واخلي نو سخت دریځ افکار پکې دي په هند کې د هندوتوا په نوم سخت دریځ افکار دي که ته سریلانکا یا میانمار ته ورشې نو هلته داسې بودایان دي چې د تاوتریخوالي یا سخت دریځۍ پلویان دي نو داسې ښکاري چې دلته خلکو د هر ډول شخړې او جګړې لپاره له مذهبي سخت دریځۍ څخه د کار اخستو نیت کړي
اپنی لړای جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو استعمال کر کے لڑنے کا لگتا ہے ارادہ کیا ہے
د عائشه صدیقې دریځ یو خواته په غرب کې د هیلې مالم ویګ جاک دریدا ایڈورډ سید لین هانسن او ریچرډ جکسن په ګډون ځنې نور پوهان وایي چې سختدریزه نظریات، سختدریزه ډلې او وسلوالې ډلې مذهبي نه بلکې سیاسي وي او د سیاست په تناظر کې باید وڅېړل شي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار له یادو پوهانو سره تر یوه حده موافق دی، خو وایي دینی او مذهبي سختدریزه ډلې د عقایدو پر اساس د تاوتریخوالي لوري ته ځي.
تر یو حده پورې، ځکه که چیرې تاسو وګورئ همدغه دغه دینی ایدولوژي چې دي دا د خپل په اول سټپ یا په اوله مرحله کې تر یو حده پورې دي په کانسپټ کې، یعنی د تاریخ په کانسپټ کې برابرېږي. خو کله تاسو لږ سره اوږدمهال بیا دا وڅېړئ، بیا د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي، بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وهي. یعنی که چېرې منشی تاسو وګورئ بېرته د ابتدا نه هماغه رادیکل فکرونه چې کسان لري، هغې د ابتدا کې ایدیولوژیکي اختلافات له نورو خلکو سره لري، خو بعدم تاسکونو تاوتریخوالو ته لاس وهي.
خو هلې مالم ویګ له وطنیار او عائشې صدیقې سره موافقه نه ده او وایي دا سمه ده چې د ځونو ډلو نظریات ښایي په مذهب کې ریښه ولري، خو اصلا د هغوی کړه وړه سیاسي وي. نوموړي زیاتوي چې له کره پیمانې سره سم هر څېړونکی باید د ډلو تاریخ، کلتوري او مذهبي ریښې، نظریات او عمل یو ځای وڅېړي چې په اړه یې یوې مناسبې نتیجې ته ورسیږي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي. حماس او حزب الله د لبنان د سیاست، ټولنې او حکومت برخه دي، خو دا دواړه ډلې خپل پوز یا ملیشه هم لري. نو له دې نظریې که وګورو، نو حزب الله یوازې ترهګره یا سختدریزه ډله نه، بلکې ډېره سیاسي هم ده.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي هغه سختدریزه او وسلوالې ډلې چې د بېلابېلو مذهبونو په نوم خلک جذبوي، تاوتریخوالي ته لمن وهي او خپلو مقاصدو ته رسېدل غواړي، اصلا د مذهبي افکارو ځانګړې تشریع او تعبیر کوي. نوموړی وایي الهامي کتابونه او متنونه یې هماغسې دي لکه پخوا چې ول. اصلا دا د هغو کتابونو د تعبیر بڼې دي چې ځینې ډلې سوله ییزې وي او ځینې بیا تاوتریخوالی کاروي.
ډاکټر طارق رحمان کی کتاب
د ټولنیزو چارو څېړونکي ډاکټر طارق رحمان په خپل کتاب کې ښایي چې خلک او ډلې مذهب څنګه او په څو طریقو تعبیروي. ګوره، زمونږ مذهبي کتاب خو یو دی او په هم هغه پخوانی شکل او بڼه موجود دی، خو چې دا کتاب په څه طریقه تشریح کیږي او تعبیر یې کیږي، له دې سره د خلکو عقاید هم په نوې بڼه بدلیږي. الهامي متن خو پر خپل ځای وي، خو تعبیر یې د خلکو عقاید جوړوي. نو دا عقیده شکل تل انسانانو جوړ کړي. نو عقیده یوازې سیاسي نه وي، سیاست خو د مذاکراتو خبرو اترو نوم دی. په سیاست کې تاسو پر خپلو ګټو لبل سره بحث کوئ او بیا نتیجې ته رسیږئ، خو سختدریزي یوه طریقه ده چې پکې د عقیدو، ټولنیزو او اقتصادي ګټو یا جنسي توپیر پاړه خلک خپلې سرچینې استعمالوي او زور کاروي. نو دا سمه ده چې دا هر څه یو سیاسي اړخ لري، خو زه له دې سره موافقه نه یم چې د دې هر څه له عقیدې سره هیڅ سروکار نشته.
پولیټیکل ډایمینشن تو ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ عقیدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے سہمت نہیں ہوں.
اوریدونکو، د ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه په دریمه برخه کې نن تاسو خبر شوې چې د سختدریزي له تعریف او اشکال واخله، په ډلو کې د توپیر کولو او د ډلو تر پیژندو پورې ټول داسې موضوعات دي چې پوهانې په اړه یو دریځ نه لري. تاسې خبر شوې چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې داسې ډېرې ډلې دي چې نه یوازې مذهبي افکار کاروي، بلکې تاوتریخوالی هم کوي او ورسره په خپلو ټولنو کې د سیاسي ګوندونو په بڼه هم څرګندېږي. پوهان وایي ځینې ډلې د مذهبي افکارو تعبیر او تشریح په داسې طریقو کوي چې ورسره هغوی خلک د تاوتریخوالي استعمال ته هڅوي او له دې لارې خپلو مقاصدو ته رسیدل غواړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ په ټولنیزې شبکې او سختدریزي خپرونه کې د عباس نور غځوو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سختدریزي.